أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونې ته ښه راغلی. دا به راته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چا ته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې چې ټول روغ جوړ اوسېږي او ستاسې مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینو ته ورکړي دي په هماغه اندازه یې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته ری چې دا نارینه دي او دا ښځینه دي، حتی په عباداتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعضې خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دلته کېږي، نارینه لاس دلته کېږي. دا د علما اقوال دي، په دین کې د دې لپاره هېڅ ځای نشته. یعنی حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري؟ ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنې د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره ضروري نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي، من قال دون اجازه واخلو دو لغا حياك يا لغا شرم كي. يعني معناه دا دا چې دا د خزو حیا، د خزو پد، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پختنه وشو چې آیا کولای شي کاغه من اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې و اذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زته احمد یا حامد تور کوما په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي. یو به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکی. یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم په دې کې د ده رغبت دی. او دا موږ ګورو ابراهیم خیل صاحب، موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ، د کومې لورکۍ چې خوښه یې، هغه چوپ پاتې کېږي، ځان سره موسکی شي او روانه شي مجلس تر کړي. یعنی په دې حال کې د ده جلی رغبت دی، دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلئ. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک کوي دا غیر شرعي عمل نه، چې په جبري توګه څوک ورکوي. بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کړي. یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینو نه پوښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او بلته بالعکس د خزینو نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پای ته ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوایي له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته،
کار نسته دغه تم دنیا پښتنه نکیږي دلته راځو څومره دوی حق تر په لاندې کېدلی سي
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړي دي او دغه حقوق د خپل لاندې کوي یعنی که تاسو متوجي شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق وایي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بی غیرتۍ ځای دی دا څومره د بی حیايي ځای دی خدای نه خواسته چې تخپل وایي چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دی تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په تبانه شوی دی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په دغه چې دغه حقوق تاسو په خول لاندې کړی دي یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي خزینه طبقه د ټولنې د معاشرینو ختمول دي حق خو د څه شی دی چې یو انسانیت په سل حقوق ولري ته تدري حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دوه بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت په سر نه دي قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای مونږ یو شمیر علماونه د دوه اورو یو شمیر علماونه لونګي بيوالي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مې به دره به مې کمپروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وای ما خو وای مې پدی چې د ملت سترګې به خلاص شي د ملت سر به خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ دا څومره بے حیايي دا د علماو نوم تاسو وشرم او د اسلام د نوم د شرم او لوڅ تاسو راغستې دا د افسوس زیاتې لېږي
خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او مېرمنو حق تر په لاندې ده د دوی له واجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړي راځو کورنۍ ته څه کول پکار دي کچېرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ هم داسي او چلند سره وکړه دا څومره یو دی درد خبره ده
اصلا په دغه برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی اوس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري اما ته خو واقعي پلارې ته خو معنوي نه یې ته خو یعنی ته خو حقیقي پلارې ته خو حقیقي مورې ته خو خورې ته خو ورورې ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې نو بیا هم هغه نقطې ته راځم هغه تیرې نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندې وي دوی خپل حقوق نه پیژني دوی خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کوي دوی خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان درلاندې دوی که مرګ وي که درد وي که هر څومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وسغمي او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دوی د عمر سره جوړ نه وي د دوی د قواري سره جوړ نه وي د دوی د خایس سره جوړ نه وي او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کې نو بدبختی کوم ځای کې ده بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي دغه مېرمنې به ټول عمر دغه سي محرومي وي او دغه سي به مظلومي وي
کله دغه مېرمنې دغه نجونې وديږي د څه چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات ملري دوی نه پوښتنه هم نه کوي واځي خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قائم تیریږي اولادونه یې نړۍ ته راځي دغه ژوند سره قائم څومره دغه مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په لاندې کیږي
دلته تاسو ورې نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغین د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې موږ تاسو له ټاکو د دغه اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی د واده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه به تاسو وخت ورکې یو بل وګوري د یو بل به حتی علما وچ دوه به د یو بل اواز ووري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سې وچ د خځې خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي هغه وچ دلته تاسو به د جوړې ته وخت ورکې ترڅو دوی یو بل سره خبري وکي ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوه خوخ شي او بیا د راوځي خپل تصمیم ونیسي او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره هټ کې د علما په دغه باندې یعنی پام دي الفاظ ویل دي چې دوه اواز خبري به دوی بل ووري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوان نه ورکي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لا باندې به هم خبرې وکړو چې د کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسه وي پرته د دل خوښې ده د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط اخی دی تا ته دا صحیح نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر راوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورټ خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کوي؟ سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري؟ سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کوي تاسو اسلام مراد کوي تاسو حقوق مراد کوي دا د پینې په کومه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي تا چې خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره خې دي یا د واسطو خې دي په نوع فشار باندې خې دي نو روان وخت کې د خپل اولادونو لپاره د خیر تمه کول د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي او دا انسان چې څنګه د ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پر رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
کراس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو. کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلۍ یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نه ووزي د خو دلته مکتب نشته کار نشته مصروفیت او مسؤلیت نشته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخه وي د څومره خېګنې لري.
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پرغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وي کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک आवाज ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د رغبت راځي یعنی دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیتو کې او بل د چې په فکر سره وشي د ژوند په مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړو ول ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوی آئندم جوړه ده د دوی اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بيځای الفاظ نه استعماليږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو د 14 د مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پرانا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشريت د حق لار خطا سي وغږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي؟
په اوس وخت کې خو کله افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعت څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوی دي دوکه محکمې ته رجوع کې جدار دوی یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې ته رجوع کې جز دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم نو الته خو قاضي څوک نهسته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګری پرېخه د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکی هغه خو په مغز کې شي نهسته یو فقط پګړې د ګری پرېخه د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر ده هغه بچو ده په حق فیصله وکي هغه بچو وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقه مایوسه کړی دي د دوه زړونه مات کړی دي یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وزګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دغه محکمونه خلق وساتي ځکه چې عدالت نوي او ځکه چې انصاف نوي واقعا غټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو یو چې به دې وکی نو یو چې دا خو ګستاخی دی وکی نه هغه د کینه هغه ل دیوی چی د علماء د سید حق علماء نو ستاسی کینه داس ما حق ده او پلار په دې باندې ګونګاریږي مور په دې ګونګاریږي د سړی سره ما ژوند نکیږي دغه ژوند ما خراب دی دې باندې سو ګونګاریږي ما روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکمه هغه معنا چو کیسه مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کیږي نو هغه چې ما زړه دی هغه چې ما رغبت نیوي او هغه معنا مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند ما زه ګونګاریم نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم بلکې زه غواړم چې یو خژوند ولرم او د خژوند لپاره دغه ځکه چې ما نظر منفي دي او دغه نه غواړم والدین نه دي لطفا هله دي ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کوي او د صحیح علوم سره په دې کې مشوره وکړي
bale قرانه ته په تاسو ویل ولري البته ټول قرانه اهداف نه دي هغه قرانه خپل اولاد سره د ډول چلند کوي دوی ته په تاسو ویل ولري
هغه والدین ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي ساسي د لورګانو په حق لمن لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوه سره مشوره وکړي دا د دوه ژوند دی دا ساسي ژوند نه دی اوس که خدای نه خواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې ما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدمل خوته کولای شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زی زت لپاره مناسب نه ګورم زه پلار ما زه تا باندې شفقت لرم زه په تا باندې محبت لرم دغه زی لپاره مناسب نه ګورم لوري هغه یو اساس دی او نور که دغه سي تاسو ورکوي او رښتیا راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګانی کینوي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي او چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د ټولو مهله داله چې لطفا نړۍ کې په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط دغه شته نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصو یا مونې مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه وي ولی نه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبر دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نه اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې حسونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو غل روج وي دوه بکریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ول بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمیږي ولا زه خبر نوم ولی چې په وس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي ځان آگاګي دا چې ځان نه آگاګي د جهالت دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي
مدني صاحب لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د اتنجونې درس نه پریږدي بیا دوی د کار حق نه لري نو کورنۍ راپورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلي اسې د افغانستان آینده تاسو ونشو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړي په هغه کې تاسو ناکام مسته ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چوایوري او دغه لبای کوی چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغله ټول امورات تدبیک له خوځو ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګره د نوې کال د مانځلو اجازه یې ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده دله نړیواله شبه وي دله نړیوال تعامل وي نو د څه خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ په دې خپل په دې ناکار مغزو کې چې تا سره په کې موجود دی دا دې بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او میکلسون ته په ورځ د اخرت څو وي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم له څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه هم دغه کلسوم بده لولاند کو شته نظامه شته نظامه بی بی رقیه د لولاند کو فاطمه زهرا د لولاند کو شم دوه تاسو نه پختنه وکي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده بل دغه ظلم کړی دغه تاسو دوله محبت ور کړی دی شته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه ښه وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو پاک لبانې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خه پرته دوی د کورنۍ لخوا وديږي. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي تربیه فرض یې کې یاست الله مو مال او ملګری.
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شام لدی پورے گھر ستارا وڑے ہو پن میں ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
لک بہارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا روڑے ہو
شام لدی پوری گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا روڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا روڑے ہو سمر کا متنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کا متنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کا متنا دس پینے جام اڑکڑل اے پیر کو پلستونی کی خمارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او شام لدی پوری گھر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او Thank you.
پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو پر ڈیرا میں پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو شام لے پوری گر ستار را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو دخار دخائستونو مازیگر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازیگر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازیگر باپ کی ورکشو لیمو کی مچینا چلم چینا را وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو شام لدی پوری گر ستار را وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو لکلی نتر خارا وڑے ہو یو پن میں ڈٹ پو پٹو للا را وڑے ہو
شام لدی پوری گر ستار را وڑے ہو یو پن میں ڈٹ پو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں ڈٹ پو پٹو للا را وڑے ہو
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم دی پروگرام تمو هر کلی کوم نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوې یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډېره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نه دي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او که هیرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستانو همصنفیان یې نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هیره کړې. دلیل سو د مور پلار کوششو که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښلو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړو. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وی اثر تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي ساروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ول ونه یاده ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شوي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هیرۍ کړو او د هغې د څنګ سره مو لیک لوست هم زده کړي وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، زه خاطر چې جنگونه په غوښتنو وختونو کې نو ډیر کم به تلو راتلو. بیا نو څه وخت به تلو؟ ډیر کالونه وروسته به تلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتمد ډېر زیات وو، او د هغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه د هغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله. نو د کرکټ ټیم راغی، نو په هغه وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سپارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دي په هغه وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللی یم. نو زیاترو ته نشوای تلی د خاطره چې ما به کار کوله. خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړئ که نه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویبي نه یاست چې کار وکړئ؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چای درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې. د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي. او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې. نو هغه په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطری ونه لرم.
یعنی تاسو دی ماشومتوب خی خاطری نه لری؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه او زما سره دومره پزړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغیرات ولیدل، خلک ډېر زیات غریبان شوي وو. د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. د غړ تغیر و نور غړ تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کامه چې ډېر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کې چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په درلودله چې دا حقیقت دی، ما به بغیر د یېرې نه بابا همغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به یې ورته دومره خوند نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کولو چې زه کېدای شي چې زه د طالبانو د رتاکس زه ډیره زیاته خوشاله او ما او زه د دوی ملاتړ کوم. لاندې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې تقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه با پښتو باندې غږیدلم، لیکنې مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ول غوي و نه شو کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطه بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غواړو چې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو؟ دغه شنو چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنه ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولای، او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د افریقا چې هر فکر ته زه بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم بیا آثار هم لري؟
بلی، او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغه د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي، او ولی زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګ سره زما خپله ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه هم کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکړه باندې غوړی لیکنی وکړین، اکثرا وخت کېږي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په مدخ په انګلستان کې، د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته ووي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی.
بلکل اندی بخاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نیمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله هغه زموږ تاسو امنیت وه او اقتصاد وه، دغه دوې برخې وې چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څوک غواړي چې تدریسي غواړي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي، چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلټنې وې چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شی چې بدلېږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستلم.
د دکترا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د دکترا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکترا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکترا پکې واخیستله. تیسیس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسیس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتمان اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بی از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سره لری او غاری جان پوی کری کولشی چی بیا دوی ده کتاب نه هم خپل استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره با چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود بدون راغلی ده. زه په لندن که زما دلته خپل شرکت ده، زه دې څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی ده او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان می مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعیت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکي چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دېنه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یي چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات که بودلده. شرکت می نسبت دیر شرکتو سر مگووز دلده پا انگلستان که غط نوم ورده جور کرده، تقریبا سلاو کسان دلده کار که ویزه ما سره. او پلان لرمه که چیرت پا افغانستان که ده انجونو مکتبونه را خلاص شی او زموگه بانکینگ سیستم بیتا فال شی، رارشم افغانستان تا همدغه سرمایه گذاری چی موگه پا انگلستان که کرده ده دیو برخ سرمایه گذاری زی پا افغانستان که هم وکرمه. زی چه تلیم افغانستان تا آخری زربانده زما پلان هم همدغه و چه زربو گرم چه کم امکانات برابر دی پا افغانستان که. خو متاسفانه بانکینگ سیستم فعلا تا نشته ده، نو ده زیاتر و تاجرانو ده پاره دیر ستونزمن خبره ده چه موگه و شکره چه ده سرمایه گذاری وکرو یا شرکتون یوسو یا ده کاروبار وکرو چه وقت چه بانکینگ سیستم فعال نوی.
ده خپل ده تجارت ترسنگ شرکت ترسنگ نور چه کارون لره چه حابی لره؟
زما هابی رښتیا تاسو از ځینې خلک ویوي چې ورکهالیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر دپاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم را راشم چېرته لرې او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نه وي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چېرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دي ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسې چې تاسو جنۍ هسته یا هلک هسته یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسهدار کورنۍ نه هسته همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره جاته عاجزه وم. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله. نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرېنږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو خی خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما خی خاطرې دادی چې ما به همیشه ډېر زیاد کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به می کار کوله. هر څوک چې ډېر زیاد کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم همغسې مینهواله یاست؟ اوس یې هم تعقیبوي؟
بلی سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله. اوس یم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه را څرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و. په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه. خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ. خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې. ما وې داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه یې پیسې ورکوم. د دې ټولو نجونې چېرې څومره راغلې. نو بیا هغوی مهرباني وکړله پخپله چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان اونجونو نوم چې په کرکټ باندې را وتم په کرکټ باندې می خبرې کولې خلک ته ډیره چاته جالب او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پیېږي نو والی په کرکټ باندې خبرې کوي خزې د کرکټ سره دغه یو تابو چې موږ ماته کړله ورورو انجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېریږي د سپورت نه سپورت تنها د نران د پاره نه دی موږ انجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله پورپا کې هم وو زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات څه ورسره مخامخ شول. مزمو خپله پورپا کې ډېر ژورنالستانو نیولې تر ډېرو کسانو پورې مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي د ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خو د نرانو دی کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته به مې ادامه ورکوله چې نه ماوې موږ باید دغه تبو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته او بیا وروسته ورور نور انجونې را ووتلې بیا اسانه شوله. نو بیا په همغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ ټیم واخلي ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخیستل او بیا خپل پلیرانو هم درلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کولو چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سږ کال تیم اخلي او بیا به پلیرانو به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کولای د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پاره هم وست سنگه تجربه و؟
تجربه دیره خواه تجربه و ما دیرت ورنزده کرل زی مخی دیگه چی سفارت تراشم ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی و یا خپلو خپلوان و هغوی به را لېږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي د خاطر هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم یخینی وکړای ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځلکی یو ځل از دوه راغلم زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او ده د یو بیسواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی ووی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی یا څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ما ته دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
احساس نه ډېره زیاته مننه.
تفنگ روش رنگ شن ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهارا می سری پزرکی می دمینی ول ولی را پاروی او پزرکی می دمینی ول ولی را پاروی او ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهارا می سری پزرکی می دمینی ول ولی را پاروی او پزرکی می دمینی ول ولی را پاروی او ساده بنگرو چنگ چنگ پلی چوخری چالونم دست رو شندو جامونم قربان شفر لالونم